السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونو کې د دې غړې ته ورجو چې په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوه د درو ناتر سلور بجو په دې غړې کې چې منو شاسته کور به د دې خبرونه په اولنی مای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوا هفتواره خبرونه وولي او پام کوو ورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار بوریوال کاکړ دی وړاندې کوي
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستان سپریم کورټ پر نواز شریف د ټول عمر لپاره بندیز لګولې ده افغان چارواکي وایي نن په وسلوال ابرید کې لږ تر لږه 14 افغان امنیتي عسكر وژل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه را بللې ده اوس بشپړ خبرونه د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټولو مر لپاره د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو لپاره نه اهل ګرځولې دي سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي پریکړه کې ویلي چې د اساسي قانون له 28مې ماده سره سم یو نه اهل ګرځول سوی کس نسی کولای چې ټولو مر د پارلمان غړی سي سپریم کورټ دا فیصله د فروری پر 14مه محفوظ کړې و د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وویل
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نه اهل ګرځول شوی دی د هغې مقدمه لا روانه ده همدغې فیصلې او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شو
عدالت په خپل فیصله کې ویلي چې په راتلونکو کې هم د عدالت لخوا کوم کس نه اهل وګرځول سي نو د هغه د نه اهلۍ موده به ټول عمر لپاره وي د دې ترڅنګ سپریم کورټ د تحریک انصاف پخوانی سیکرټري جنرال جهانګیر ترین هم د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو لپاره تر ټول عمر نه اهل ګرځولی دی د پاکستان سینټ تر قبایلی سیمو د عدالتونو واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړې ده په سینټ کې د باجوړ یو استاذ هدایت الله مشال رادیو ته وویل چې بل نن په اکثریت سره منظور شوی دی دا بل تر هغه وروسته منظور شوی چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون د قبایلی سیمو د ځوانانو او زده کوونکو له جرګې سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د بل ملاتړ وکوي تر قبایلی سیمو د هایکورټ او سپریم کورټ واک د غځولو مسوده له قومي اسمبلی څخه تر منځوري ورسته د جنوري پر 12مه نیټه سینټ ته وړاندې شوی و اوس به د مسویدا د ولسمشر لخوا تر لاسلیک ورسته د قانون برخه شي د پاکستان چیف جسټس په پنجاب کې د یوې ماشومې د سوځیدو او مړینې د پیښې از خود نوټس اخیستې ده د زیارت په ورځ د پاکستان سپریم کورټ لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې چیف جسټس عاقب نثار د پنجاب پولیسو مشر ته څلوروي ساعت وخت ورکړی چې د ماشومې د مړینې تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړي رپورټ وایي چې پاچې چوتنې سیمه کې د یوې اتکلنې ماشومې پر وړاندې جنسي تیری سوی او بیا وسوځول شوه خو پولیس اوسمهال یوازې د هغې د سوځیدو خبره کوي د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکی مشال خان د وژنې نن یو کال پوره سوی دی د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو ښځینه مدني فعالانو نن په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ترتیب کړې ده په پېښور کې د سویلي د سیول سوسایټي ارګنایزیشنز تر سوري لاندې کېدونکې دغه غونډه کې تکړه قبایلي خویندو اویر ګرلز د حوالور لاس ویمن اکشن فورم او فیمینست فرایډی نومي تنظیمونو ترتیب کړی ده مشال خان یو کال مخکې د مردان په پوهنتون کې بلواګرو زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و خو وروسته پولیس وویل چې مشال خان بې ګناه و د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ده د ګوند هغه غړي به له پارټۍ لرې کېږي چې د سینټ په انتخاباتو کې یې خپل ووټونه خرڅ کړي وو عمران خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کې وویل ګوند یې د معاملې د جاج اخیستو لپاره یوه قانوني ډله جوړوي نوموړي وویل ډېر سیاستوال د ده په ګوند کې شاملېدل غواړي خو یوازې د میرټ پر بنیاد باید د پارټۍ ټکټونه ورکول کېږي عمران خان زیاته کړه چې د ګوند له ضابطه کارا سرغړونه ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده افغان چارواکي وایي چې نن د طالبانو په یو مشکوک برید کې لږ تر لږه 10 تنه افغان امنیتی عسکر وژل سوی دی. د شنډن ولسوالۍ ولسوال شکر الله شاکر ویلي چې جګړې تر ساعتونو دوام درلود په کوم کې چې لس پولیس وژل سوی دی. نوموړي ویلي چې په دې پیښه کې یو شمیر وسلوال هم وژل سوی دی خو دې شمیره نه ده څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې تورې پر طالبانو پور کړی خو چا تروسه د دې ذمهواري نه ده منلې. بل پلو د پکتیا د پولیسو مشر ګل اغا روحاني ویلي چې تېره شپه د بېلابېلو نښتو پر مهال لږ تر لږه درې عسکر وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پکتیا د برید ذمهواري منلې ده. د افغانستان تر یو شمیر ولایتونو وروسته ځوانانو او فعالانو په خوست کې هم د جګړې د ختمولو او له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د یووالي ناسته پیل کړې ده. په دې لړ کې لسګونه ځوانانو تیر مازدیګر د خوست په سولی پارک کې د پرلت خیمه ودروله چې ورته یو شمیر فعالانو او پوهانو ویناګانې وکړې. د پوهنتون استاد نورالله شاد لیونخیل ویل هیوادونه په معجزو نه بلکې د خلکو په تحریکونو او کار جوړیږي، نو ځکه د په وینا باید ولس د هرې ستونزې په هواري کې برخه واخلي. یو شمیر ښځې هم د خوست پرلت ګډونوالې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دغه غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام کې د ممکنه هوایي بریدونو له امله نړیوال امن ته د ګواښ په اړه جوړه سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي چې په سمدستي مهال لومړیتوب د جنگ د خطر مخنیوی کول دی، خو نوموړي زیاته کړې چې د غرب لخوا د هوایي بریدونو امکان خبره موجوده ده چې پراخې شخړې ته لمن وهلی سي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مولا بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ.
سپریم کورٹ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاست لپاره ټولمری نه اهله ګرځولې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دې اړه سوای
دي اثرات څخه په دې نه چې په ملک کې د ریښتینې نه همیشه لپاره سیاسي کتنه لا چې مخایې ته دي چې دا پارلیمنت ته واپس کړي او پارلیمنت کې څه تاسو د دې وضاحت وکړي.
سینیټ قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو بیل په اکثریت منظور کړی. د انتخاباتي کمیشن لخوا په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی وګړو لپاره د آنلاین ووټ اچولو په اړه سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې. د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلۍ غړي شاهد اختر وایي نو ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې دوا هفتوارې خبرونې ورولي او پام کوه اوریدل شي د مشالې ډیو تر څنګ شي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هوت ما خام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د ویګړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان سپریم کورټ نن خپل فیصله اوریولې ده چې پکې یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف غړی جانګیر ترین د ټول عمر لپاره د سیاست کولو نه اهله ګرځولې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ګلیاس درکوي.
د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته حیات نه اهله ګرځولې دي. د دې مخکې د سپریم کورټ لوی جرګګۍ د فروری په 14مه د مختلفو اپیلونو د اوریدنې پر مهال فیصله محفوظه کړې وه. دغه اپیلونو اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کوله. په دې کې جسټس عظمت سعید شیخ، جسټس عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. د سپریم کورټ چیف جسټس د آرټیکل 25 لاندې فیصله اورولې ده. د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار د مقدمی متفقه فیصله اورولو پر مهال ویل چې نواز شریف ټول عمر لپاره نه اهل دي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نشي اخیستی. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي دي چې په راتلونکو کې د عدالت لخوا کوم کس نه اهل وګرځول شي نو د هغه د نه اهلي موده به ټول عمر لپاره وي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د تحریک انصاف پخوانی سیکرټری جنرال جانګیر ترین هم ته حیات نه اهل ګرځولې دي. په اسلام آباد کې د فیصله اورولو وروسته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب خبریالانو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې دا درې ملوی فیصله ده چې یو منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نه اهله ګرځول کیږي.
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نا اہل کیا جاتا ہے.
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نا اہل ګرځول شوی دی، دهغه مقدمه لا روانه ده. هم دغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نا اہل وګرځول شو.
دغه پنځه کسیزه بینچ د روان کال په جنوري میاش کې 15 درخواستونه رایوځي کړي ول او د دې اوریدنې کړي وه. سپریم کورټ په دې لړ کې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته نوټس هم جاری کړی و. نواز شریف سپریم کورټ ته دغه درخواستونو په اړه په جواب کې ویلي ول چې نا اهلی تر هغې مودې پورې وي چې کومې مودې لپاره امیدوار منتخب شوی وي.
د ګولیاز په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان سپریم کورټ د ټول عمر د پاره په سیاست کې نه اهله ګرځولې دي. هم په دې موضوع باندې زمونږ همکار اسرار العالم مومن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره خبرې کړې دي او لاغوی پوښتلی دي چې د یو سیاسي ګوند د مشر په حیث د نواز شریف د نااهله ګرځېدلو د فیصلې له وجې به په هیواد څه اثرات وي. د اسرار العالم د ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د ترکین صاحب د پخواني سیکرټري جنرال جهانگیر ترین د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ لپاره د نااهله ګرځولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د پاکستان جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي که نواز شریف یا جهانگیر ترین ګناهګار وي نو بیا ښه پرېکړه ده، خو د په خبره که دا دواړه ځان بې ګناه ثابت کړي نو دوی به هم ورسره ودرېږي.
لکه هغه په کار نه دي خپل صفائی پیش کړي عدالت او خپل ځان پاک صاف پیش او دغه کی ثابت کړي نو درسته موږ به ملګرتیا کوو. یعنی موږ دا یو سړی د ذات خلاف نه او د یو کس خلاف نه، بلکې په ملک کې یو عام ماحول دی چې د ملک دولت لوټلې شوی دی. ملک دلته یعنی پاکستان خوار او غریب نه دی، فقیر نه دی، بلکې زمنګ وسایل بهر دنیا ته وړلی شوی دی او په دې کې زمنګ حاکمان ملوث دي. د دې لاسونه ککړ دي او په دې په دا حساب کتاب د هر چا سره پکار دی.
پروفیسر ابراهیم وایي دوی دا غوښتنه کوي چې د نواز شریف خلاف نور کیسونه اهم زرته زره سرته ورسول شي. نوموړی وایي د پاناما په کیس کې چې څومره کسان شامل دي باید د ټولو خلاف کاروایی وشي. دوامي نشل ګوند مرکزی ویاند زید خان بیا وایي په کار وه چې سپریم کورټ د نواز شریف د نااهلۍ پریکړه پارلمان ته سپارلې وي.
همداسې ده چې چونکې دا فیصله چې راغله نو د دې اثرات په خفه دي نه چې په ملک کې جوډیشل نه همیشه لپاره چې سیاسي کسونه لا چې نه پاره ډیسیژن دي او د دې نه به پاره باندې نور دغه شروع شي. او چونکې دا د پارلمنټ کار دی، په کار چې دا پارلمنټ ته واپس کړی وي او پارلمنٹ کے لیے تاسو کو یا پدې کې تبدیلی راولي یا چې تاسو د دې وضاحت وکړي نو په کار دا و چې دا پارلمنٹ حق ته پارلمنٹ با اختیار دی او د پارلمنٹ سره د دې اختیار شته چې هغه پاره باندې نه وي ولا پیسې راوړي.
د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند جنرال سیکرټر انودین شاکر بیا وایي د نواز شریف او جهانگیر ترین په ګډون د هیچا خلاف یو اړخیزه پریکړه نه ده پکار. نوموړی وایي دا وخت د نواز شریف خلاف ټولې پریکړې یو اړخیزه روانې دي.
یک طرفه کاروایی که هغه د نواز شریف خلاف وي، که هغه د عمران خان خلاف وي، که هغه د هر چا خلاف وي چې یک طرفه وي، موږ مخالف هم یو. خو موجوده چې عدالتونه د نواز شریف خلاف کوي دې ته هم صفه فیصله وایي.
یا د ویچر پاکستان سپریم کورټ نن په خپل تفصیلی فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 25مې مادې سره سم نواز شریف نشي کولای چې ټول عمر د پارلمان غړی شي. د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویل نواز شریف هیڅ درغلی نه ده کړی او د احتساب عدالت هم د مقدمې په اوریدنه کې د خلاف هیڅ ثبوت نه دی موندلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان سینټ نن قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غزولو بل په اکثریت منظور کړی. دغه بل چې د جنوري په 12مه د قومي اسمبلی نه هم پاس کړل شوی وو، اوس چې یې ولسمشر لاسلیک کړي نو د قانون برخه به وګرځي او بیا د پېښور های کورټ او اسلام آباد سپریم کورټ اختیارات به قبایلی سیمو کې هم ترلاسه کولی شي. خلک به ځایي مسلې او مشکلات سپریم کورټ او های کورټ ته وړدې شي. په دې حوالہ د داود خټک رپورت کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان سینیټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دا اختیار فاټا ته د غزولو لپاره یو بل منظور کړی دی. بل د جمعې په سحر د قانون وزیر محمود بشیر ورک د سینیټ پر وړاندې پیښ کړو. د پاکستان قومي اسمبلی له وړاندې د بل منځوري ورکړی دا د بل د پیښ کېدو پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غړو د بل په مخالفت کې له سینیټا علامتي واک اوټ وکړه. د دې بل د عملی کېدو سره د فاټا اولس خپلې مقدمې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ پر وړاندې پیښ کولې شي. له سینیټا منظور شوی دا بل به اوس د لاسلیک لپاره د پاکستان ولسمشر ته لیږل کیږي او د نوموړي د لاسلیک وروسته به د آئین برخه جوړ شي. تیر ورځ د قبایلی سیمو ځوانانو جرګې غړو د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره په اسلام آباد کې ملاقات کړو او د فاټا د اصلاحاتو د عملی کولو په لړ کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فاټا اصلاحات له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دي او یو لامل یې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د دغه اصلاحاتو په اړه اختلافات دي. یو شمیر ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا ته د آزادۍ صوبې حیثیت ورکړل شي.
بلخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی پوهانو د بهر مېشته پاکستانیانو د ووټ ورکولو په انلاین طریقې نیوکه کړې دي. سیاستوالانو 13 شپه مشال لري وته ویل. د شناختی کارډونو ادارې مشر پرون مازیګر د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه پینل ته پاورېدنه کې د هغه کمپیوټري پروګرام یا سافټویر په اړه معلومات ورکړل چې بهر مېشته پاکستانیان به یې د ووټ ورکولو لپاره استعمالوي. خود دوی ور باندې اعتراض لري. پامیر ساحل یې تفصیل درکوي.
د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو په اند د بهر مېشتو پاکستانیانو لپاره د رای ورکولو په سافټویر کې داسې نیمګړتیاوې دي چې لکه بلې په انتخاباتو کې ټګي یا درغلي کېدای شي. دوی د اندېښنې پر داسې محل څرګندوي چې تیر مازیګر د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نثار په موجودګۍ کې درې کسیزه جرګګۍ د بهر مېشتو پاکستانیانو د ووټ ورکولو پر آنلاین طریقې د مقدمې اورېدنه وکړه. دې اورېدنې ته د معلوماتي ټکنالوژۍ پوهان او د سیاسي ګوندونو ځینې مشران هم ورغلي ول. په اوریدنه کې د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا مشر عثمان موبین د خپل سافټویر او آنلاین نظام ویډیو خوده چې په استعمال یې بهر مېشتي پاکستانیان کولای شي چې د پارلماني انتخاباتو پر ورځ ل خپل کور د کمپیوټر یا موبایل ټلیفون لارې په خپل حلقه کې رای ورکړي. خو په اوریدنه کې د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی پوهانو او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو اندېښنه وښوده چې دا نظام هیک یا غلا کېدای شي او د لوی ټګۍ یا درغلۍ سبب ګرځېدای شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ تر اوریدنې وروسته مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې ګڼ خلک د ووټ ورکولو له حقه بې برخې دي، نو لومړی باید هغوی ته دا حق ورکړل شي.
دا تقریبا 40 انسانان په مختلفو ملکونو کې دي، خو په دې کې موږ دا ورته ویل چې په پاکستان کې اوس تقریبا 1.5 کروڑ انسانان داسې دا هغوی د ووټ حق نه دي ورکول شوی. شناختي کارډ یې نه جوړو، شناختي کارډ نه جوړېدو له وجې په ووټر لیست کې نوم نشته، او په دې کې بیا په سلو کې 80 زنانې دي. نور ته دلته په ملک کې دننه سه پر کور دي، په کلي کې دي، هغه ته د ووټ حق نه ورکوي. د څوک د باندې تللی دي هغه ته د ووټ حق ورکوي. او بیا په دې کې دویمه خبره دا ده چې دوی د کمپیوټر په دننه باندې به هغه ووټ اچي. دا د کمپیوټر خونو غلطي ادا هم شي، نور خلک معلومولی هم شي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز ویل د دوی ګوند هم انتخاباتي کمیشن ته د آنلاین ووټ ورکولو پر نظام خپل اعتراض وړاندې کوي. هلته د جمعیت علما اسلام فی یو مشر او د قومي اسمبلی غړی شاهدی اختر وویل دا نظام ځکه موثره نه دی چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان سفارت پر ځای په کورونو کې خلکو ته د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی.
اوپن دی کتا څه به په لپټاپ کوي، په ټاب کوي، په آی فون کوي. الیکشن کمیشن په دې مور
د بهر مېشته پاکستانیانو د رایو لپاره د انلاین نظام غوښتنه پاکستان تحریک انصاف کړی وو او په دې لړکی په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړی وو. چیف جسټس میا ثاقب نثار د مقدمې اوریدنه د اپریل تر 23 ځنډولې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
پاکستان وای کابل ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سفر ګټور او بریالی وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل عباسی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان په امنیت، د ترهګرۍ په ختمولو او د سیمه ییزو رابطو په زیاتولو خبرې کړې دي. په کونړ د توغندیو ورولو د تور په اړه فیصل زیات کړه پاکستانی پوځیان یوازې هغه مهال جوابي کاروي کوي چې ور باندې له هغې خوا حمله وشي. قاسم خان مندوخیل یې تفصیل درکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو شمیر ستونزو باوجود د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغانستان دوره ډیره کامیابه وه او اسلام آباد ګڼي چې په افغانستان کې امن په خبرو ممکن دی. په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ اونیزې خبري غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل کابل ته پر 6 اپریل د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دوره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه وه ګټوره وبلله. نوموړي وویل دواړو مشرانو د خپل منځیو اړیکو علاوه د افغانستان پر امنیت او بیا ودانۍ د تراګرۍ نابودولو د افغانستان کډوالو خپل وطن ته په درنښت سره د ستنولو او د سیمه ییزې رابطې په زیاتولو خبرې وکړې. د نوموړي ویناوو چې په دغه ډول دورو د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم ښې کېدلی سي او اسلام آباد غواړي چې له کابل سره خپل تعلقات لا هم پیاوړي کړي. د کابل د هغه تورونو په باب چې پاکستاني ځواکونو د افغانستان د کونړ ولایت په مختلفو سیمو کې 400 توغندي داغلي دي ډاکټر محمد فیصل وویل د دوی ځواکونه هغه مهال ډزې کوي چې کله د افغانستان له غاړې د دوی پر عسکرو ډزې وسي. نوموړي دعوه وکړه چې په 10 اپریل هم له هغې غاړې د دوی پر ځواکونو په ډزو کې یو پاکستاني عسکر وجل سوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان چیف جسټس د پنجاب په چچوتنی کې د یوې اتکلنې ماشومې د سوځولو او مړینې د پیښې نوټس اخیستی دی. په اول کې داسې رپورټونه راغلي وو چې په دې جنۍ جنسي تیریاس شوی او بیا وژل شوی خو پولیس وایي چې دا جنۍ یوازې سوځول شوې او وژل شوې ده، جنسي تیری پې نه دی شوی. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ رپورټ کې ورو.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنځشنبې په ورځ خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې چیف جسټس ساکب نثار د پنجاب پولیسو له مشر عارف نواز څخه غوښتنه کړې چې په 24 ساعتونو کې د دې اتکلنې ماشومې د مړینې د پیښې تحقیقاتي رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. د ماشومې کورنۍ وایي چې هغه د یکشنبې په ورځ له کوره د باندې د خوړو اخیستلو لپاره دوکان ته ولاړه او ډیر ساعت وروسته هم ستنه نسوه. وروسته چې کورنۍ او ګاونډیانو لټون پسې وکړ نو هغه یا په یوه کوڅه کې په سوځېدلي او بېهوش حالت کې پیدا کړه. روغتون ته له رسولو وروسته دې ماشومې د دوشنبې په ورځ ناوخته سا ورکړه. د ماشومې مړینې په سیمه کې د ولس غوسه راوپاروله او د سې شنبې په ورځ د هغې د جنازې پر ورځ په چچوتنی کې کار بندیز و او خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو فعال ارشد محمود مشال رډی ته وویل چې پر دا ډول پیښو چیف جسټس او وزیر اعلی وړاندې هم اقدامات کړي خو اړینه خبره دا ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره لارې چارې په کار راوستل سي. د نموړي په وینا ماشومانو ته باید د ځورونې په مقابل کې جنسي پوهه او د ژغورنې لارې چارې وښودل سي.
یا ته اهمه خبره دا ده چې ماشوم د دې تشدد نه بچ کړي شي. دا هغه وجه دا ده چې کله یو ماشوم د دې نه تیر شي نو بیا زمون په ملک کې راځي چې نظام نشته، د سیستم نشته چې دا هغه ماشوم د ریهبیلیټیشن لپاره څه کار وکړي شي. نو ځکه د ماشومانو د تحفظ په نظام باندې کار کولو ډېر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان ساحل د کلنی رپورت لمخه په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ماشومانو د زورونې 3415 پیښې رپورت شوې دي. د رپورت لمخه په پاکستان کې هر ورځ شاوخوا 10 ماشومان د زورونې ښکار کیږي چې 40% یې ماشومان نجونې او 40% یې ماشومان هلکان دي. د رپورت لمخې په تیر یو کال کې 109 ماشومان له جنسي تیری وروسته وژل شوي هم دي. که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان ګڼي چې پر ماشومانو د زورونې پیښې تر دې څو چنده زیاتې دي خو زورول شوي ماشومان یا د هغوی کورنۍ یې حال نه وایي. ځینې فعالان په دې اند هم دي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین سته خو عمل نه ورباندې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د انساني سمګلینګ یا قاچاق د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیونه ډالر مرستو نه به بې برخې شي. رویټرز خبري ایجنسۍ په دې موضوع یو رپورټ شایع کړی چې لنډ ټکی یې احمد شاه اعظمي دراوروي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته باندې 2 بلیون ډالر امریکایي فوجي مرسته په دې خاطر وزندول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو لمن زوړلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچيري د امریکا د بهرنی چار وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکي خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي، نو د 2015 کال د 215 میلیونه ډالر ولسم رسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېر پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلی سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي کچیر ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوی معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافي اعلان کړه. لټم وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافي په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګری یا ائتلافي وي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکې وکړي چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامیه به پر اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او که څنګه. بلخوا د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د نننا پورا یو کال مخکې یعنی د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې قاریدلو کسانو مشال خان اوجه په نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پور شوه. خو وروسته د پولیسو په تحقیقاتو کې سرګند شوه چې دغه دروغ وو. د مشال خان کورنۍ وایي د یو کال یې په ډیرو تکلیفونو کې تیر کړی دی. مور یې وایي په زوی د تشدد ویډیو یې نه هیریږي. د مشال خان خویندې وایي چې له هغې ورځې راهیسې یې تعلیمي حل زلی ودریدلې دي. تفصیل د اسرار الله محمد نورو.
د مشال خان مور سیده بیبی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کې دل ښکاری.
یو پارت مې ولا کتلې چې دې پړ مخې پروت ته وغې پر باندې کړی دي. نو هغه سره زما غزړی او دوک درد د غستې نو هغه شی زما لیونه کوي سما. نو ایریږي مې نه بل ده چې کوم ظلم شن هغه ډیر زیات دی. ډیر زیات ظلم دی او دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتل نو ما یس پکې روغ نون ما یو ډوره ښکلې بچی یو قیمتي بچی انسان ګوره. یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لوی نه د هر سیز نه بې بچ کې دی. یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسې نه دی یو مور پې څه وخت لګېدلې هغې څه تکلیف کړی هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولې. نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتلې نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه څنګه بچ کوي.
مشال خان خپل پونتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجو. خو وروسته پولیس وویل چې پر هغه لګیدلی تورونه بې ځایه وو. د دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورونو کسانو پر ضد مقدمه اهم پیل شوه او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکیورټۍ لپاره پولیس اهم وګمارل. خو د مشال خان خور ستوریا خان وایي چې ردی او د دې د کشر خور زده کړې په ټپه ولاړې دي او د خیبر پختونخوا او افاقي حکومتونو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
مشکلات سره فیس شو کله بچ کم دنو تریټ شو کله بچ کم دنو نور سم مسائل زمون د تعلیم مسائل وکړه لازم تعلیم په کې ډیر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسيټي ته نیم تل یو زما خور سکول ته نشی تل د کچ کم دنو د زیاتر گی غمارا ناس یو د کر ملک او د سټیټ کم نریټیو دغه ایکستریمیزم دی دهشتګردی د شدت پسندیدہ خود ک یو نریټیو د جوړا شوی د دک بیانیه جوړه شوې ده چې څوک هم د رڼا د خلک یا څوک هم د حق خبره کوي، هغوی من داسې الزامات ولګي چې مړیم کې او پړیم کې.
د مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزي ملزم او عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمر بند سزا او 25 نورو ته یې د څلورو کلونو لپاره قید اورولې. خوشبگ وشنور ملزمان د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شوی، سزا شو خپل سزا زیاته بلل او په عدالت کې یې چیلنج کړی دا. بل خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا دا سزا وی کمی بولی، نو ځکه یې د سختو سزاګانو لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی دی.
اسرار عالم مومن درته رپورټ وړاندې کوو چې پکې د روانې ګړۍ د مای ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا د دې سات د خبرونو لنډې تورو.
د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټولو مر لپاره د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو لپاره نه اهله ګرځولې دي. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 28 ماده سره سم یو نه اهله ګرځول سوی کس نسی کولای چې ټولو مر د پارلمان غړي شي. د پاکستان سینټ تر قبایلی سیمو د عدالتونو واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې ده. په سینټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال رډیو ته وویل چې بل نن په اکثریت سره منظور شوی دی. یاده مسوده به اوس ولسمشر ته د لاسلیک لپاره وړاندې کیږي او لاغو وروسته به د قانون برخه شي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې نن یو کال پوره شوی دی. د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو ښځینه مدني فعالانو نن په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې تابع عام کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ګوند هغه غړي به له پارټۍ لری کیږي چې د سینټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي وو. عمران خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وویل چې ګوند یې د معاملې د جاج اخیستو لپاره یو قانوني ډله جوړوي. د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي نن د طالبانو په یو مشکوک برید کې لږ تر لږ لس افغان امنیتي عسکر وژل شوی دی. د شنډانډ ولسوالۍ ولسوال شکر الله شاکر ویلي چې جګړې تر ساعتونو دوام درلود په کوم کې چې یو لس پولیس وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر وسلوال هم وژل شوی خو شمېره نه ده په ډاګه کړې. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام کې د ممکنه هوایي بریدونو له امله نړیوال امن ته د ګواښ په اړه جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو مهم ټکي واوریدل او اوس درته هفتوار خبرونه ورورولي به وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیز کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چړنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټولي آبادی تقریبا 15% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نور زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 13 راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څخه کم 3 راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي ده، ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري. یو په لورنشکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي. ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستری. او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستری، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې نه، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده. هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي کنه. دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا 14 کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسل سپین غر په نوم باندې، هرو درې میاشتو کې هغه هم خورېږي. د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي، یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لاله. البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. چې د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وایي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي. بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکن د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي. او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باوري باندې هېڅ کوم دغه کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي ویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې مونږ به یو مکتب کې درس ویلې، د ژبې درس هم ویلې، د نارویجي ژبه مو زده کوله. حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو مونږ به په دغه دالیز کې یو کنجک و، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز مونږ ډېر احترام کېده. حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ آواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوه. یعنی زمونږ مسجد، زمونږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زمونږ لپاره مزاحمت نه شي. نو په لوړ آواز باندې حتی د پخو سرفار یې هم په ډېر په دقت سره څارو دغه کول بناته وي.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل.
اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بلخصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو دا څوک چې دلته میشت دي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځان ته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي. او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک چې حرام او حلال دي، دا مسایل دا ټول اسلامي شورا شته دی. او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناویا کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي. او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي، او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده. په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی، خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو، مختلفو مذهبونو خلک دلته میشت دي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته، بلکې چا ته نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم، کوم طبي ځای، کوم دغه چلن مونږ نه دی لیدلی تر اوسه پورې.
اټک یوسفزای وایي که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل د کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې. او د اخترونو هم همدارنګه دی، په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یو شي، نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي. مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي.
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله، ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزای وایي که څه هم په نړۍ کې داسې پېښې کېږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پېښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکېچ پیدا شي د بده مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، او یا دا نور خلک راپاسېږي، یو کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته مونږ هسې داسې فکر کړی دی چې مونږ وځو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، داسې مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی مونږ نه دی دلته حس کړی، یعنې د خطر، یا په دې نوم چې زه مسلمان یم، دلته اقلیت کې یم، او څوک په مونږ باندې دغه حمله ونه کړي، یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي. تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلق حد د هر مذهب خلق کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. کوم من هیڅ کوم بندیز کوم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل د سما دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته د یو دغه د بیان ازادي هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویان سره دغه شوی یم، خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي. بې زمانې پوښتنې کړي دي اسلام دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرئ، مګر همداسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دي کړی، داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمونږ په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلق د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواد دي، دا خلق کوم چې غولېږي په همدې معنی که هلته کچیرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دینی مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره تخصم خود بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه د دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي، زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینۍ بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي لا تغه به سیوازي ده. زما ټول وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي، سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته پکتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقی ځوانانو او نو ځوانانو د نوې کول نه مخواسته ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي، ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منلې او نشته پکې. ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل د چپ او د خی افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپل اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
له بوریوال کاکل سره مو ورورولي خبرونه واوریدله او اوس درته د ټوغه ټقالو هفتواره خبرونه پام کوو وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران ولایوی خوانه کرکټ لکار ایستلو او لبلی خو موبایل فون لخوب ایستلو او ریدونکو ستاسو د وخت او خوب د نور بربادولو د پار را ورسېده مستر ګورګین میرچکه پریشان کیږی ما نن خبرونه نشتا او نه راپورونه شتا ها پورونه خډیر دی او حقیقت داده چې په ملک نافرسان کې پورونه هم نن سبا نشتا ولی چې پورونه خو هغه وی چې ادا کول غواړي زمون خو کا حکومت دی او کرایت دی پور داسې خوري لکه د مور پی ولی کا حکومت پور علی هم نو اول په زړه کې دغه وی چې قسم په خدای دی که دی بیرته رانه وګڼلې هو اچھا سود سود در سود ہسی ہم مونگ پسود خور کی لسلور خواو نرا گریو او پاتشو خلق نو تاسو باور وکی چی ما خپلا پینزوسو کسانو تصیر پدی سوب پور ور کرے دی چی وی خوری علکا بیای مرا کوئی تاسو به هم حیران شوی است چې دا ګورګین سوی په دې ملک ناپورسان کې دا دویم حاتم تایی لکومی خوانه رالو حاتم تایی نه مروره وایم دا وخوری خو مهربانی وکی نور مغواړی دا غرنگ بهرنی هیوادونه هم اوس په دې خبر دی چې زوړ خو قسم دی کرا کی چې نور رانه ونه غواړي مگر پختو مثال ده وای خوڑلی خلی خواڑ واری او پرسیدلی خیٹی روشون تاوده تاوده واری مونگس پا بیرونی کرزو داس یا مختشویو چه ده نغد و خواڑا دو را باندی لگیگی ده او کیو خورو هم نو تر سلوی خطو رزو پوری پا خیٹه کی اتنون او توپو نکوی هغه پدی چې د حلال او نقد خوراک چې اوس زمونږ د کرسخوره او سودخوره خېټو ته ورشي نو هغوی حیرانی او پریشانی شي چې دا د کم حرام خور ګیډې ته ورغله نو ګرانو د اندرونی او بیرونی کرزو په انتظار اورېدونکو دا وخت زمونږ په سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن کې یو انټرنیشنل یعنی بین المللي پوره وړې ناست دی درځئ چې ورشو د توتکو او موسف ګپ شپ واورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
الکه ګورګینا تا خو ویل چې دا د نن میلمه مردانه دی دا خو زنانه دی خورکه ستړی مشي
خواره مشي خورکه د برکت میرمن شي خواره په تیرې شوت خوره افیسر دې په نصیب شه یا بیا دې د یو ښه لوی سمګلر سره نکاح وشه که هغه م نه وي نو بیا دې یو داسې ټي وي انکر په نصیب شه چې دروغ داسې وایي لکه ریښتیا او ریښتیا داسې پیشوي لکه دروغ چې د ښکاره واکدارانو د سترګو تور او د پټو واکدارانو د زړه ټکور وي
یو یو مهرباني شکریا Thank you. دومره ښې دعاګانې قسم دی که زما بیبی لا هم ماته کړې وي آخه چې ته دونه نیکه او مهربانه زنانه یې نو تا پوروړې او قرضدار ولې یې
توتکو خورکۍ حقیقت خبره داسې ده چې زه خورکۍ نه
بلکې ورورکۍ یم بس په بورکه کې مې پناه اخیستې ده چمبه یې که
یو یو دا خو واقعی چې ورورکۍ دی نه نو ته په دې بورکه کې ولې راغلی یې
قربان شم د دې برقې دا برقه نه ده دا نعمت دی ډېرو ګناهګارانو ته یې پرده ورکړې ده یاد دې نه شي په اسلام آباد کې د هغه نه وروسته هم په ډېرو بدو چاپو کې ډېر ښه ښه خلک هم د دې په برکت له ګرفتارۍ نه خلاص شول میلاو کلاس
نه نو تا ته د دې څه ضرورت پیښ شو
په ټوله ښار کې کنایی دی که نواب دی که بزګر دی که قصاب دی که پلمبر که دکاندار دی که ملنګ که شاسوار دی که میا که میادا دی که ملا که مولادا دی که تورو که تورمخان دی که ډاکو دی که ډاکټر دی دکاندار دی که افسر دی که دوبی دی که ماسټر دی که بنګي که مو
اوهو ایسه کوې مړه لکه بیبری کا سایکل چې په اوتراوي باندې راسم شوې اصله خبره وکړه
و همداسي څوک نشته چې زه نه یم قرضداره توتکو او د همدغه برکې په برکت خو زه دلته راورسېدم او د همدې برکې په برکت هره ورځ سهار له کوره بیا تر بازاره ځم او بیا راځم او میلاو کلاس
با بازار ته څه د پاره ځی راځې؟
او کمکلی د نوی پورونو د پاره خو به زو راځو کنه، کنی باهر خو بې عزته یم، په کور کې به هم د یوې روپۍ نه یم کنه.
ها نو ته په کور کې عزت لرې؟
تو تکو د کور عزت او د کور ودانی فرمایشونه دا دواړه لازم او ملزوم دي. چې د دوی فرمایشونه پوره وي بیا خو لږ ډېر عزت وي، او که هغه نه وي نو د بهر والانه خو به په بورکه کې پټ شمه، د کور والانه خو سړی په بورکه کې هم نشي پټېدی. میلاو کله
ولي ولي ولي
بورکه د هغې د بې اخلي ظالمه د بورکې کرایه رانه غواړي باقاعده.
نه نو ته به در څو بدې قرضو او برکو گزاره کوې؟
د قرضداره ملک قرضداره باشندګان یو، تر څو چې ملک په قرضو چلیږي مونږ به هم چلیږو. نو
نه نو که یو ورځ دا قرضدارانو ونیولې نو بیا؟
شل ځلې یې نیولی م تو تکو.
نو بیا
ماشاءالله د نیم خار قرضداره یمه، نیم مې وایي نیم یې ترېنه خلاصوي، آخر دوی په خپل مابین کې سره په جنګ شي او زه ترېنه منډه کوم. میلاو که
یو 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 دا چې وهي او ټکوي دي په دې خو مې سر خلاص شو، دا نور دې ترېنه خلاصوي ولي؟
هوښیاران دي توتکو، هغه مثال دي نه دی اورېدلی چې وایي زما پور دې په کارغه وي د کارغه مرګی دې نه وي؟ هغوی مې ځکه ترېنه خلاصوي که زه مړ شوم نو د دوی پور به بیا څوک ورکوي. میلاو که
او د دوی دا یقین شته چې ته به د دوی پورونه ور ادا کړې؟
دنیا په امید ولاړه ده توتکو، دوی هم په دغه امید ناست دي چې کېدی شي د دې سړي پرژبان راوځي، کېدی شي په لاټرۍ کې د سینټ د چیرمین یا په قوراندازي کې د اسمبلۍ د سپیکر ټکټ ورته راوځي. اورېدلی دي نه دي وایي الله کې ګرمې دیر ہے اندیر نہیں ہے.
یو یو تے پریگ دا، یہ مور مسور کی دال دا مخ د سینٹ چیئرمین سپیکر
او تو تکو چاہتا وائے ما دا چولا برکو والا دی، زه خو د قرضدارانو نه توره برکه استعمالوم، دا ظالمان خو په توره برکه کې په توره شپه کې په توره شیشه کې د تورو ملاقات ته ځي و راځي، ځکه خو په دومره تیزي له تختې نه تخت او د تخت نه بخت ته ورسېدو. اوس نو قرضې ورکوي هم او معفوي هم.
یو یو ناشودي مه کوه، چا ته یې ورکړي دي خو خلک له لوږې مړه شول، څوک یوه روپۍ هم قرضه نه ورکوي.
تو تکو غلطه پوه شوې، زمونږ خزانه د خلکو دپاره نه ده، دوی د خپلې بیګم په نوم خپله انشور کمپنۍ جوړه کړي بیا قرضه ورکړي، بل ورځ خو یا کمپنۍ ورکه شي یا بیګم وتښتي، که دا دواړه نه وي دیواله شي. چې بیګم ډیواله شي نو سړی خو اټومیټک ډیواله کیږي، بس زړه قرضه معاف شي نوې منظوره شي. الله الله خیر صلاح، الله الله به ګردنې ملا لالا خټکی غلا بسم الله ټوله زما. میلاو که
رکشه مړه.
اشاباش دې توای ګټه او هغه هم کوټه کوټه. نو که تاسو هم غواړی چې قرضه مو منظور شي، زندگی پر سرور شي، نوم مو مشهور شي، خزی او بچی مسرور شي، نو راوی مستر مشهور ته زنګ او زدکری د سرکار د مال د خولولو نادری او جدیدی لاری او طریقې.
مشوره صاحب، دا حکومت څخه زما نیکه د کور د پاره یو دوه لکه روپۍ قرضه اخیستې وه، اوس شل لکه سوې ده، څنګه یې ادا کړم؟
یاره ډېر بې وقوفه سړی معلومېږي، په کور کې یو سپکه دماکه وکړه، په سرکار مقدمه وکړه، د خزانې د یو افیسر سره ناشته وکړه، 50-50 معایده وکړه، او په مزه باندې مزه وکړه، بیا د هغه نه پسته درې ودونه او یوه کوژده وکړه.
مشورہ صاحبہ، مشوره صاحب هم د زما د بجلی میټر داسې منډې وهي لکه جهاز د ګیس میټر مې یو لک یونټ چلېدلی دی څه به وکړم
میټر بیوقوفی دا ملک نه پرستان دی چې چا میټر لګولی دی میټر د هغه میټر ورګماو کړی دی مات که دواړه میټران خوشحاله که میټر ریډران او شروع که یو خوشحاله زندگی او گذران خو پام کوه پام کوه چاته ونه وایه چې دا مشوره مشوره خان را کړی ده هو په خراب مو نه کړی ما هم میټر مات کړی دی اوس چې هغه ته پام نشي او پام کوه پام
د مشال ریډیو د خالی دورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پا پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو